درنو اوریدونکو السلام علیکم، د اوسنی رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم او په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو پر بخښیدي په رسمي ډول اعتراض وکړ. پاکستانی رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې د افغانستان د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د برستیال په مشرۍ یوه جګپولي پلاوي په دې اړه د وروستي سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره مفصلې خبرې کړې دي. پاکستانی رسنیو ته د خپل هیواد حکومتي سرچینو ویلي افغان پلاوي یادونه وکړه چې پاکستان د سشکال له می میاشتې راهیسې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان سوداګري توکي د واګې بندر له لارې هندوستان ته صادر شي. چې دا د 2010 کال د افغانستان پاکستان د ترانزیتي سوداګرۍ له تړون سره په تضاد کې ده. افغان پلاوی د تړون هغه ماده یاد کړه چې لمخې افغانستان ته دا اجازه ورکړل شوې چې له واګه بندر څخه دریم هوا ته صادرات وکړي او پر دې اندېښنه وښودله. سرچینې ویلي د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د مرستیال په مشرۍ پاکستانی پلاوی طالب چارواکو ته د نوي پالیسۍ وضاحت وکړ او وی ویل چې پاکستان د روان کال له میاشتې راهیسې له هندوستان سره د دریم هیواد په تجارت بندیز لګولی او د افریقا د وروستیو ترنګلو اړیکو له امله شوې ده. د ګډ امنیتي تړون سازمان د جمعې په ورځ د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولې د پیاوړتیا پر لارو چارو د خبرو لپاره غونډه وکړه. انټرفاکس خبري اژانس د دې سازمان د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې موبایل چې په دې غونډه کې چې د ګډ امنیتي تړون په داغونی شاکی جوړ شوې و، د افغانستان سره د تاجکستان د پولې پر پیاوړتیا او تجهیز خبري وشوې. په غونډه کې د افغانستان په پوله کې د تاجکستان سرحدی ځواکونو ته د وسلو د لیست په اړه هم بحث وشو. سره له دې چې روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې او د منځنۍ آسیا هیوادونو له طالبانو سره اقتصادي او تجارتي اړیکې زیاتې کړې، له کله چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلې دا هیوادونه د افغانستان له درکه وخت په وخت په امنیتي برخه کې اندېښنه شي. د تهران د پراخو تولیداتو د اتحادیې رئیس ایرج رهبر وایي چې د افغان کارګرانو د استلو له امله ساختماني صنعت په تیره بیا په تهران کې له جدي ستونزو سره مخامخ شوی دی. نوموړي د ایران له ایلنا خبري اژانس سره په مرکه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې په تهران کې تر 50% زیات ساختماني کارګر افغانان وو او اوس چې هغوی له هیواده وتلي ځینې پروژې ځنډېدلي او د کار تولید کم شوی دی. رهبر زیاتوي چې افغان کارګرو د سیمنټ اچولو، سنګکارۍ، بنایي او عادي کارګرۍ په شمول په بیلابیلو برخو کې کار کوو او اوس د دغو مسلکونو لپاره د ایراني کارګرو پیدا کول وخت غواړي. د دا هم وویل چې ایراني کارګر ساده ساختماني کار ته دومره لیوالتیا نه لري ځکه چې اجوره یې کمه ده، خو افغان کارګر د کمې اجورې په بدل کې او بیل ټولنیزې بیمې ډیر خواري کوي، نو له همدې عمله کار فرمایان هغوی ته لومړیتوب ورکوي. د تهران د پراخو تولیداتو د اتحادیې مشر دا هم وویل چې د یو ایراني کارګر مزد د دو افغان کارګرو هم پرته دی. د ایران د بندنوی چارو وزارت مرستیال کاظم غریب آبادی د جمعې په ورځ له استانبول څخه خبر ورکړ چې تهران له اروپایي اړخونو سره د ایران د اتمی دوسیې په اړه د سلام مشورو په دوام باندې توافق کړی دی. هغه په یو پیغام کې چې په اکسپانه کې خبر کړی لیکلی، موږ د دوی د وروستي تیریګر جنگ په اړه د هغوی پر دریزونو کلکه نیوکه وکړه او خپل اصولي دریزونه مو په ځانګړې توګه د سناپ بک په نوم د میکانیزم په اړه واضح کړل. تر دې مخکې ځینو خبري اژانسونو راپور ورکړی و چې د استانبول خبري شای پر ایران د بندیزونو پر بیا وځه کولو متمرکز دی. غریب آبادی په خپل پیغام کې دا هم ویلي، دواړو خواوو مشخصې طرحې درلودې چې بیلابیل اړخونه یې وڅېړل شول او پریکړه وشوه چې مشورې به دوام وکړي. د دغو مشخصو طرحو جزئیات نه دي څرګند کړي. او د چشنه مشر رمضان قدیروف د ترکیه په بودروم ښار کې له ډوبېدو وژغورل شو. د ترکیه رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې پیښه د پنجشنبه په ورځ د بودروم ښار د کاینار ولسوالۍ په یوه 15 ستوریز هوټل کې هغه مهال وشوه چې رمضان قدیروف اوبو ته ځان واچوه او لږ وروسته بې هوشه شو. د راپورونو له مخې هغه د لامبو لپاره اوبو ته ننووت خو ناڅاپه یې کنټرول له لاسه ورکړ او تر اوبو لاندې شو. د ترکیې ساحل ساتي ځواک او د هوټل کارکوونکو د هغه د خراب حالت له لیدو وروسته سمدستي مداخله وکړه او هغه یې له اوبو راویست. تاسو زموږ له آزادي راډیو اورئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي افغانان په 2023 کال کې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي. د کډوالو د حقونو یوې څارونکې ادارې د پاکستاني پولیسو له لوري له کډوالو افغان ښځو سره پر ناوړه چلند اندېښنه وښوده. په کابل کې د نیول شویو ښځو خپلوان وایي طالبان د هغو د خوشي کولو لپاره پیسې غواړي. د سرشنی کانکور د اسموینو اول نمره وای
هغه کسان چې لوړې زده کړې کړې او لا تر اوسه بیکار دي د حکومت څخه مې همدا تقاضا ده چې دې ته د کار زمينه برابر کړي.
ورسته یو سیلونو په څو ولایتونو کې خلکو ته درانه تاوانونه اړولي.
بخې زیات زیان وخت لري کده ته وایم صرف ماته یو 15 لک زیان وخت لري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتولو یو کمشنری وایي افغانان په 2023 کال کې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي. یونیسیار یا د کډوالو لوی کمشنری په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د شمیرې اروپا ته د افغانانو زیاتیدونکې تاک تاییدوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته پیل شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې هڅه یې کړې له غیر قانوني لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي وایي د هغو ستونزو او امنیتي ګواښونو له امله چې ورسره مخامخ ول دا خطرناکه لارې انتخاب کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې واورې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR وایي چې افغانان اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي. یا د ادارې په غو تحلیلي راپور کې چې د جمعې په ورځ نه وخت د ملګرو ملتونو پر ریلیف پانه کې خبر کړي زیاته کړي چې په 2023 کال کې د هغو افغانانو شمېر چې په ناقانونه لارو د اوبو یا وچې له لارې اروپا ته تللي 2/3 دی. د یونیسیف د معلوماتو له مخې له دې شمېر 28% ښځې او 40% ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ له 2000 تر 2023 پورې افغانانو له بنګله دیشیانو وروسته اروپا ته د غیر قانوني کډوالو لویه برخه جوړوله. یونیسیف زیاتوي چې له 2021 کال راهیسې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شول اروپا ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر پراخ شوی دی. په راپور کې دغه شان نغلی چې په 2023 کال کې له هغو افغانانو څخه چې له غیر قانوني لارو اروپا ته تللي 80% کسانو یې جګړې او تاوتریخوالی د خپلې کډوالۍ اصلي لامل ګڼلی چې په دې کې 80% کسانو عمومي ناامنۍ او 80% بیا ویلي چې د دوی خپل او د کورنۍ ژوند ته یې ګواښ و. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې هڅه یې کړې له غیر قانوني لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي وایي د هغو ستونزو او امنیتي ګواښونو له امله چې ورسره مخ ول د خطرناکه لاره انتخاب کړه. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دا چې زه په نظام کې وم او یو نظامي کس وم ژوند راته ډیر سخت ستونزمن او بې نهایته خطرناکه شوی و. لوړ امنیتي ګواښونه ما او زما کورنۍ ته متوجه و. هڅه مو وکړه چې د هرې ممکن لارې له افغانستان ووسو او بل هیواد ته پناه یوسو. تر ټولو نږدې لار ترکیه وه. کوشش مې وکړ چې قاچاقي ولاړ شم خو بدبختانه 2 ځله لاړم بریالی نه شوم.
یو بل افغان کډوال چې دا مهال په ایران کې دی او دا هم د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي په ناقانونه لارو د سفر د سختیو په اړه وایي
مجبور به این شدیم که آمدیم ایران از ایران رفت.
مجبور شو ایران ترخ لوله ایران ترکیه تلارو لخلکم پور وخیست لترکیه یونان تلارو حال تا پولیس ونیولو او برتای ترکیه تواسولو لترکیه به افغانستان تا ریپورت شوم بیال سر ایران ترخلم قچاقی لاری ریری ستونزی او بدبختی لری
بدبختی خدا همه چیز خدا دارم.
پر اپور که دغه شان نغلی چې له 2003 تر 2023 پورې د هغو افغان پناه غوښتونکو او کډوالو شمیر چې د جنوبي لویدیځ آسیا له لارې د تیرېدو پر مهال مړه شوي 250 سلنه لوړ شوی چې له 308 تنو 1080 تنو ته رسېدلی دی. راپور زیاتوي چې د دغو مړینو او له درکه کېدونو ډېره برخه هغه افغانان دي چې له افغانستان نه ایران ته تللي او بیا د ترکیې له لارې اروپا ته د رسېدو هڅه کړې ده. د یونیسیر په وینا ډېری افغانان چې غوښتلي اروپایي هېوادونو ته ولاړ شي جرمنی د خپل وروستي هدف په توګه یاد کړی دی. دا په داسې حال کې چې جرمني تازه یوتی افغانان چې د دغه هېواد محاکمو مجرم پېژندلي و له خطر سره په همکاري او له طالبانو سره په همغږۍ بېرته افغانستان ته استولي او ویلي دي چې دا بهیر به دوام ومومي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د بېلابېلو لاملونو له امله لکه ناامني، اقتصادي ستونزې، بېکاري او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونو له امله اړ شوي چې هېواد پرېږدي. یو شمېر دوی ناقانون او خطرناکې لارې غوره کوي چې ځینو یې له دغو لارو سلامت تېر شوي، خو یو شمېر بیا یا ورک شوي یا مړه شوي دي.
ازادي راډیو څلېرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کډوالو د حقونو د څار ادارې یا ریفوجی رایټس د پاکستانی پولیسو له لورې د کم عمره نجونو او افغان ښځو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او جبري ایستلې د دوی د ژوند او کرامت په وړاندې مستقیم ګواښ بللی دی. د سازمان ورډ مبرز په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان ترڅنګ یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې لیدل کېږي چې کم عمره نجونې او افغان ښځې له ژړا او زاریو سره سره چې کوي د پاکستاني پولیسو له لوري نیول کېږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې یو شمېر میشتو افغانانو په دغه ښار کې د نیونو د پراخېدو په تایید وویل چې ان کم عمره ماشومان او امیندوارې مېرمنې نیول شوي او ایستل شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د کډوالو د حقونو د څار اداره ریفوجی رایټس وایي د افغان کم عمره نجونو او ښځو د نیونو د دردناکو صحنو لیدلو ټکان ورکړی دی. د سازمان د پنجشنبې په ورځ د جولای په 14 په خپل ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی چې پاکستان باید د کډوالو حقونو ته درناوی وکړي او له بې ځایه سویو کورنیو سره له مجرمانه چلند ډډه وکړي. د سازمان د پاکستاني پولیسو لخوا د کم عمره نجونو او افغان ښځو د نیولو په اړه د اندېښنې په څرګندولو جبري ایستل یې د دوی د ژوند او کرامت پر وړاندې مستقیم ګواښ بللی دی. د کډوالو د حقونو د څار ادارې دغه شان یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې لیدل کېږي چې کم عمره افغان نجونې او ښځې چې د زړه او زریو په حال کې دي د پاکستانی پولیسو لخوا نیول کېږي او په زور په موټر کې اچول کېږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې یو شمېر میشتو افغانانو په دغه ښار کې د نیونو د پراخېدو په تاییدولو سره وویل چې ان کم عمره ماشومان او امیندواره مېرمنې هم نیول سوي او ایستل سوي دي. په اسلام آباد کې یوې میشتې افغانې ښځې چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
زه یو څوک پېژنم چې پولیسو نیولی او اوس په عادي کم کې ده. یوه 15 کلنه نجلۍ ده. دوه اونۍ کېږي چې هلته ده. له دوه اونۍ وروسته د افایي پولیسو چې تحقیق وکړ ویې ویل چې هغه بې ګناه ده. بیا د پاکستان معمولي پولیسو ته ویلي چې خوښه مو چې هغه خوشي کوي که یې له هېواده باسئ.
دغه شان په اسلام آباد کې میشتې افغانې فرشته قاریزاده هم ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغان کورنیو نیول او ایستل زیات سوي دي.
در بین مهاجرین که اخراج شده هست فامیلا بودن، طفلای خرد، خردسال، شیرخور، زیر سن،
په هغو کډوالو کې چې ایستل شوي وو کورنۍ، کوچني ماشومان او ان شیدي خوړونکي ماشومان هم شامل وو او هغوی هم ایستل شوي دي. د دوی په منځ کې یوه کورنۍ وه چې کوچني ماشومان یې درلودل او ښځه امیندواره وه او زیږون ته نږدې وه. پر هغې رحم ونه کړ او کم ته یې ولېږله. وروسته له هغه چې د هغې حالت ډېر خراب شو هغې د تورخم پولې ته یووړه او هلته یې روغتون ته بوتله. دا هغه څه دي چې ما په خپلو سترګو ولیدل.
اخوا عبدالرحمن امیری چې تېره میاشت د پاکستان اسلام آباد له خپلې میرمنې او کوچني ماشومانو سره حاجي کم کې له 2 ورځو تېرولو وروسته افغانستان ته استول شوی وایي ده د خپل نیول کېدو پر مهال کم عمره انجونې لیدلې چې له کورنیو پرته د شړلو لپاره حاجي کم ته یوړل شوي او ډیپورت شوي دي. دی وایي چې ما له 13 کلونو څخه کم عمره ماشومان ولیدل چې له موږ سره پرته له سرپرسته را ډیپورت شول. د یوې ځانګړې پېښې شاهد چې وم، دوه انجونې چې له 13 کلونو څخه کم عمره وې راوړل شوي وې. ما یې له پلار سره خبرې وکړې چې دوه ورځې وروسته هغه حاجي کم ته راغی، سره له دې چې هغه ویزه درلوده خو هغه په خپله خوښه حاجي کم ته راغلی و، ځکه چې د هغه دوه لورګانې ویزې نه درلودې. بیا دای له خپلو لونو سره یو ځای راوویسته. د کډوالو د حقونو د څار ادارې ریفوجی رایټس په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې په پاکستان کې زرګونه افغان کډوال تر سخت فشار لاندې دي. ډیری د بیا میشتیدنې وړ دي، خو نیولو او ایستلو یې د کلونو هیلې او د دوی د کیسونو د پروسس کولو پروسه له جدي خطر سره مخ کړې ده. د کډوالو د حقونو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنرۍ او د کډوالو نړیوال سازمان او د متحدو ایالاتو، کاناډا، جرمني، فرانسې او استرالیا په ګډون د بیا میشتیدنې پروګرامونو لرونکو ټولو دونو غوښتي چې په دې برخه کې سمدستي اقدام وکړي. د سازمان ټینګار کړی چې اوس د نړیوال پیوستون وخت دی، کډوال مجرمین نه دي او د تعقیب او ځورونې پر ځای باید ملاتړ ترې وسي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر له درولو سربیره د دوی د نیولو او شړلو بهیر هم چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري UNHCR د معلوماتو له مخې د روان کال په ترڅ کې له 300,000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوي دي.
په کابل کې یو شمېر نجونې او ښځې ادعا کوي چې خپلوان یې د طالبانو د اصولو له مخې د حجاب نه مراعاتولو په تور نیول شوي دي او کورنیو یې د خوشي کېدو لپاره د نغدي جریمې ورکولو ته اړ ایستل شوي دي. دوی ازادي راډیو ته په خبرو کې ادعا وکړه چې ځینې ښځې او نجونې ان په نامعلومو دلایلو نیول شوي دي. د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې هم ویلي ځینې هغه ښځې او نجونې چې په وروستیو کې د طالبانو لخوا نیول شوي دي له خوشي کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې لږ راز راز تاوتریخوالو سره مخامخ شوي دي. نور حال د فیروزه عزیزی په راپور کې
در کل فامیلیش ترسیده، قصد فرار داشته باشه که یکان جای دیگه بوده.
در کابل کار دلویدیز دشت بچی سیمه و اوسیدون که در چه ادا کوی یو چلی ریس کلن نخ پلوان او گوانده چی تازه و دسه بناوی ده. در یو رسی مخ که در طالبان و حکومت در امر بالمعروف او نهی انیل منکر وزارت در محتسبان و در حجاب نمرات ولو او در دی بخبره در نور و نامالوم و دلائل و لعمله بندی کرده و د دې د ادا پر بنسټ د غناوي کورنۍ د خوشکېدو لپاره د 50,000 افغانۍ نغدي جریمه ورکړې ته اړ ایستل شو. د ازادي راډیو ته وویل
یک عروس بود بس اور گرفته بود وقتی که از پیش پول گرفته بود بس دوباره رها کرد.
دست از مغل دوستانو او یو گاونده چه نوی نوی دا نیوله و دا 50,000 افغانی و دا جریمه دا ورکره پا مقابل که آزاده کلا. اصلی دلیلی مدوم نده اوس موگ خزه هیت لکورنو سوزه کچه دیر ویری گود دست دوی لپاره کورنیو که ننگ کیگی کس هم حقی نوی حجاب کرده و خوبیه هم نیوله و دا کور پا سودا پسی و تره و څلور ویشت که 15 کاله نه ده. کورنۍ ډېره ویریږي اوس هم د تېښتې قصد لري چې بل ځای ته ولاړ شي.
دا مېرمن دا ادعا هم کوي چې د دې خپلوان او ګاونډۍ د خسرګنۍ کورنۍ خورا غوسه ده او دا ناوې هیڅ چا سره خبرو کولو ته نه پرېږدي. دا هم وایي چې څو ورځې مخکې دا او خورې له کوره د موبایل اخیستو لپاره بیرون وتلې وي چې په خبره یې د طالبانو د امر بالمعروف د محتسبانو لخوا د رنګه حجابونو له امله سختې ګواښل شوي او اوس یې د کورنۍ لخوا هیڅ بیرون نه خودل کیږي. د کابل خاري وی بلې اوسیدونکو هم ازادي رادیو سره خبرو کې ادا کوي چې د کاکا لور یې څو ورځې مخکې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا دوه شپې په حوزه کې بندي کړل شوې وه چې اوس له سخت روحي خفقان او کورنۍ ستونزو سره مخ ده. دی د نوم او استوګنې د سیمې د نه خپرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل
یکی از دخترای کاکا هم کې بسیار د حجاب خود ماکم بود د ګرش طالبان برابر شوه او را بردن. زمما د تری او لور چې خپل حجاب مراتولو کې ډیره کلکه هم دا خود طالبانو په نیولو کې برابره شوې. د دې لپاره چې افغانستان کې سنتی ټولنه ده زما د کاکا کورنۍ نه غواړي په دې اړه خبرې وکړي. د کاکا لور مې چې دوه شپې حوزه کې بندي وه په ضمانت راخوشي شوه، اوس یې رویه ډېره خرابه شوې. کور کې ځان بندي کړی، نه غواړي په دې اړه خبرې وکړي.
ډیر زیات پر روحي اغیز کړی دی.
د یادونې ده چې د ځینو نورو نیول شویو نجونو کورنیو او دوی خپل ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د کلتوري ستونزو او د طالبانو حکومت لخوا د دوی په اړه د ورکړل شویو خبرداریو ویرې له امله له رسنیو سره خبرې نسي کولای او نه هم خپل غږ اوچتولی سي. تازه د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو مجمع هم ویلي چې ځینې هغه ښځې او نجونې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دي، د خوشي کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې له تاوتریخوالي او ځورونو سره مخ شوي دي. د ټولنې په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې نیول شوي ښځې لږ تر لږه درې شپې او ورځې په زور په بند کې ساتل کیږي. د دې مجمع ویاند عبدالله احمدی د جولای په 14مه د مجمع په اکسپانه په تصویري بڼه دا بیان لوستای چې پکې ویل شوي
با خشونت و آزار و اذیت در خانواده‌هایشان نیز مواجه شدند.
ځینې خزی له خوشی کې وروسته په خپل کورنیو کې له تاوتریخوالي او ځورونې سره مخ شوي دي. دا پېښې د بشري حقونو، انساني کرامت او د ښځو د حقونو له بنسټیزو اصولو پراخه او سیستماتیک سرغړونه ښیي او د خپل سری نیولو له واک ناوړه ګټه اخیستنې او د مالي موخو لپاره د مذهبي ابزارونو په استفادې ټولنیزې ځپنې حسابېږي. موږ د افغان مدني ټولنې بنسټونو په توګه ټینګار کوو چې دا اقدامات نه یوازې د ښځو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته جدي ګواښ پېښوي، بلکې د ښځو او کورنیو ترمنځ د کورني تاوتریخوالي، ټولنیز محرومیت او عمومي ویرې د زیاتوالي لامل هم
د دې ټولنې په خبره د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په خپل سر په کابل کې خزي توقیفوي او د دوی د خوشي کېدو لپاره غیر قانوني له 10,000 تر 15,000 افغانیو جریمه غواړي او په خبره یې په ځینو مواردو کې د خزو او انجنونو ګرځنده تلیفونونه او شخصي اسناد ضبطوي او کورنۍ د بیرته ترلاسه کولو لپاره تر مالی فشار لاندې راځي. هغه څه چې ځینو نیول شویو ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړل. د ټولنې له نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو له سازمانونو غوښتي چې باید زر تر زره د طالبانو د دې اقداماتو مخه ونیسي. د دې دعوو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د کابل امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته وویل د دوی د پولیسو لخوا هیڅ خزانه د نیول شوی او نه د پولیسو کومې امنیتي حوزې ته وربل شوی ده. د غشان سیف الاسلام خیبر نږدې 15 ورځې مخکې بی بی سی سره خبرو کې د ښځو نیول او بندي کول رد او ادعا وکړه چې دوی یوازې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د حجاب په اړه د پیل کړي کمپاین په ترڅ کې ښځو او نجونو ته په عامه ځایونو کې سپارښتنې کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه الدین احمدزی له فرانسې نه وسلیم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډیری لوستې ځوانان له بیکارۍ شکایت کوي، د 1400 لمریز کال د کانکور اول نمره سید موسی د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي. نوموړي آزادي رادیو ته وویل باید د دوی له استعداده د افغانستان د پرمختګ لپاره استفاده وشي. یو شمېر افغان ځوانان هم هلوکان او هم نجونې شکایت کوي چې د لیسانس او ماسترۍ سندونه لري خو اوس کار ورته نه پیدا کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اداري مرسیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي نن ورځ افغانستان په بیلابیلو برخو کې متخصصو او وړو کسانو ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
انشاءالله دی ولسته د خلکو ته خدمت کوو.
سید موساوه د 1400 لمریز کال د کانکور ازموینې اول نمره. دوی د طالبانو له حکومت غواړي هغو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي چې لوړې زده کړې لري.
هغه کسان چې لوړې زده کړې کړې دي او لا تر اوسه هم بیکاره دي، د حکومت څخه مې همدا تقاضا ده چې دې ته د کار زمینه برابره کړي تر څو وکولی شي هغه استعداد چې دی لري د افغانستان د پرمختګ لپاره وکاروي.
دا غوښتنه داسې مهال ده چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ډېری لوستي ځوانان اوس کار دي. دوی شکایت کوي چې د لسانس او ماسټري سندونه لري خو کار ورته نه پیدا کېږي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي ځوان چې د حقوقو په برخه کې د لسانس تر کچې زده کړې کړي هم شکایت لري چې سند په لاس خو اوس کاره ګرځي. د دې موضوع د اساسیت له امله د نوم نه ښودلو او واک بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
چې موږ به درس ویلو او پوهنتونه ویلو، بیا هم دغه هیله مو لرله چې موږ به خپل ځان، خپلې کورنۍ، خپل هیواد، خپلو خلکو ته به خدمت کو. ډېر کوښښ مې کړی دی چې زه وظیفه ترلاسه کړم. موږ دپاره نه دنده شته، نه کار شته، خرڅ او دغه شی چې دي په ډېرو مشکلاتو سره ترلاسه کوو.
د کابل ولایت اوسیدونکي چې ځان د رفا په تخلص راپېژني او د انګلیسي ادبیاتو په برخه کې ماسټري لري وایي له لومړي ټولګي نه اول نمره پاتې شوي، خو اوس د کور په څلورو دیوالونو کې راګیر او د خپلو د کوششونو هېڅ ثمره یې ونه لیده. دې هم د ورته ستونزې له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
له لومړي تر دولسم ټولګي تل اول نمره وم. د پوهنتون په دوره کې اول نمره وم. په ډېرو سختو شرایطو کې مې خپل ماسټري ترلاسه کړه، خو نن زه وزګار یم او خپل وطن ته خدمت نسم کولای. ما هیڅ له خپلو تحصیلي اسنادو استفاده ونه سو کړای چې چیرې کار وکړم.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تازه د طالبانو حکومت ریاست الوزرا ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي نن ورځ افغانستان په بېلابېلو برخو کې متخصصو او وړو کسانو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون پنجشنبه د زمري دوهمه په خپله ویبپاڼه لیکلي نوموړي دا څرګندونې د 1404 لمریز کال د کوراس موینې او مدرسو د لسو مخکخانو په ساين غونډه کې کړې دي. په خبر کې وړاندې راغلی عبدالسلام حنفي د اړتیا ته په پام پسوانانو غږ کړی چې باید هڅه وکړي چې په علم او پوهې سره په بېلابېلو برخو کې تخصص ترلاسه او د خپل هیواد او خلکو اړتیاوې پوره کړي. خو د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د دوی تر کنټرول لاندې ادارو کې پراخ تنقیصات وکړل او مخکې ځینو به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا تنقیصات 40% پورې دي. په دې تنقیصاتو کې د دولتي پوهنتونونو ډېری ښځینه او یو شمېر نارینه تجربه لرونکي استادان هم په کور کې نیول شوي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت تور دی چې دوی په ډېری دولتي ادارو کې خپل کسان چې اواز د مدرسو په کچه دیني زده کړې لري اند ځینو متخصصو او مسلکي کارکوونکو پر ځای مقرر کړي دي. هغه تورونه چې دوی بیان ذبیح الله مجاهد په وار وار رد کړي دي. په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بیکاري پراخه شوې، ډېری ځوانان د کار پیدا کولو او ښې راتلونکي په هیله په ډېرو سختو او ناقانونه لارو نورو هیوادونو ته تللي دي، خو هلته هم د نیولو، ځورولو او ویستلو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
په اوسني تعلیمي سیستم کې د جنسیتي تبعیض څرګند بره د ټولنې نیمایي برخه د څلورم پر لپسې کال لپاره د زده کړو له دوامه او په تعلیمي ډګر کې د سیالۍ له حقه محرومه کړې ده.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله
د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو باندې کیږي.
په اوسني تعلیمي سیستم
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې وروستیو سیلونو د سرو مال ډیر تاوانونه اړولې دي. په خوست او بدخشان ولایتونو کې سیمه ایزو طالب چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیلونو خلکو ته جدي تاوانونه پیښ کړي دي. ځینو سیل ځپلو د ضروري مرستو د نه ترلاسه کولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا پر اساس حل کړي چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په وروستیو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلونو خبرداري ورکړی وو. نور حال په دې راپور کې
پرون بل رئیس راغلی دی، پرون رئیس در زیانونه اړولی دی.
د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د چهارشنبه په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه سیلابونو ورته پراخ زیانونه اړولی دي. د چینو غوښتل نومې راپور کې خپور سي. د پنجشنبه په ورځ د زمري په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوی ته هیڅ مرسته نه ده رسیدلې.
بل ورځ راغلی یو خلک د امر زیان نه و، خو پرون رئیس بخي زیات زیان وښلل. کله ته وایم صرف ماته یو 15 لک زیان وښلل چې زمکه رانه خراب کړی ده. نه هیڅ مرسته نه دراغلی، پرون نه راسته دا غر نه شوای ده. خدای کار ناموس ته دا کار را باندې راغی.
راپورونه وایي چې ورسته سیلابونو د پکتیا، بدخشان او خوست ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز د دې سیلابونو د ځاني تلفات په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په خوست کې د ورسته رښتونو او سیلابونو له امله دوی پیښې رامنځته شوې دي، چې یوه په سپیر ولسوالۍ کې ده، یو کور چت ګرځېدلی دی، یو له امره یو تن وفات شوی دی، دوه تنه ماشومان زخمیان شوي دي. پکتیا مربوط لکې تیږي چې د ګرد ولسوالۍ مربوطات راځي، له څخې څخه درې تنه راوړي وو چې بیا د شپوټ ولسوالۍ د خوست نه د شپوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د خلکو له لوري نیول شوي دي، چې دوه کسانو خپل ژوند بایللی دی او هغه یو کس چې دی هغه ټپي شوی دی.
په ورته وخت کې د بدخشان ولایت سیمه ییزو چارواکو هم په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د زیانونو اوښتل تایید کړل. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO تازه ویلي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان څو ولایتونه سخت زیانمن کړي او یوازې په میدان وردګ ولایت کې له 4200 ډیر کسان اغیزمن کړي دي. دغه سازمان درې ورځې وړاندې هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې په دې ولایت کې له 500 څخه ډیر کانالونه او 715 هکتاره کرنیزه ځمکه هم زیانمنه شوې ده. تر دې مخکې د میدان وردګو او لوګر ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومتي چارواکو او مرستندویه مؤسسو د مرستو غوښتنه کړې وه.
د ازادي میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. که په پیل کې راته وایاست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لزده کړه پات شوي؟
سلامونه پریده جان، تاسو او د ازادي راډیو قطرمنه اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به ښه اوسئ. طالبان چې کله افغانستان ته او په خاصه توګه کله چې کابل باندې ووځه، ښوونځي په رسم سم کې وم او زموږ د دریم امتحان و چې واقعیا ډېره یوه سخته ورځ وه او نه هېرېدونکې ورځ وه.
در امتحان په هغه ورځ بیا ورکړو
او ډیر جالب و ځکه چې په هغه ورځ ما یعنی دغه ورځ نه زه ډېرې بدې خاطرې لرم. په اوله کې زما د نږدې ملګری مور وفات شوې وه چې د هغو ته هم خفه و. په دې کې یعنی یو امتحان مو ورکړلو خو که څه ښه و څه بد و، دلته ډېرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره وه. خو امتحان مو خلاص شولو، کله چې د امتحان ووتلو مکتب کې ډېر غال مغال و او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې وه ډېره یو سپیره باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوي وو.
دغه نه مخکې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړئ یا دا ورځ وګورئ، داسې باور دې کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلرونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې، موږ وویل دا یو تیر وخت دی او هېڅکله امکان نه لري چې بېرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقه چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو، کلونه کلونه باندې وخت تیر شي، هېڅ مو فکر نه و کړی.
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي، بېرته به طالبان واکمن کوي؟
هېڅکله دا خبر مو هېڅکله هم په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از ما نه هېرېږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله، ځکه څه هم ډېره کوچنۍ وم، هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی، هغسې به یې نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان و.
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا د 4 کاله تېر شول، په کور ناستی څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنۍ فعالیتتر لرو، خو اوس په دې وروستۍ کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو نه لرم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي، نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه، هنر خو مې نه دی زده کړی، ځکه چې ما فکر کړی و چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دوته مخه کړې، مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي، شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه. او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې، مثلا دکور نمی نوی کار نمی زکلی چکم شایی باید دیزاین و کوده شایی خو خیاتی سر علاقه نلرم او نمی زکری.
وروسته با در جورنالیزم پا برخه که ملتا سیوا بختم و شعره یادونه مو اکره که بیا مو پا پای که غخته کم شیر لتا سیوا و رو هم ذهن نرتزان هم آده کری اوز کرتا وای پا مکتب که چوی در مکتب که ما خاطره هم سنفیانو سر پا تماس که کم سده سرشته شلات روسته بده چلور کالو که دسات لیوی
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هېڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د هغو محافظت کوم. هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتب خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلې دي او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعا زه یو ښه حس کړم خو هغه ښه حس ما وژني بېرته زما زړه ډېر خفه کوي ځکه چې هغه یو داسې وختونه وو چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې له دا یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو زموږ دا هیله پوره شي تا دغسې وویل دغسې وشي او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوي دي.
د هم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه در سره ده؟
تقریبا یو څو ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي فعلا.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو نو همالته مساتیر وي او یو دوې ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی و شوخی دیو ویلی بیالای قموی که واز شوخه وی
خواما یعنی پا غو دیر و تنبال شاگردان کنمم خو دیگه چه خبره دیدو اول نمره دو اول نمره سره دیره گرزدنم زکه چه مثلا دون را لایقم نم چه زایم چه زدیره با استدانم دیره لایقم پا بی گروپ که وم او کله چې گروپونه نو تنظیم شوی د لاسونه ټیټه وم کله د لاسونه پورته شوی وم هم نو گزاره می کړله.
یاد شي اول ورځ چا خوندې ته وړې وي؟
او اسم کله مې نه یریږي زما مور مریضه وه نو د ما د موږ هم سیه وه هغه زما صنفی وه د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم. زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه و نور سکره اومه خوانزی تا گوزی کلا چیز ما دا ملگره تا ما دا ورکیتو با مغا لمرانه ملگره مروانه میگی آغاز ما دا جوان تر طول لمرانه ملگره دا او خدا دا جوانده لیروس هم شده دا نو آغای پا مکتب که شامله ولا را با ما تا وید شبانه دلتا از ما مور خو ما مکتب تا بیایی او ما پا مکتب که شامله بی زر آغلم خوز ما مور مریضه و ما ورسل چیزم غارم مکتب که شامله شون مور میچه پیسی مثلا وکسونو دی پارا و کارت پارا پا کاره دی آغای ما ترا کرلی و زی بوت للم مکتب تا دی مو مکتب چو پا نسوان وحدت مکتب د ډیر کولای پارک لرلو کله چې زه مکتب ته بوتلم مکتب کې شامل ولم یعنی زه د مکتب نه ډیر غو پارک ته خوشحالم چې غوړز بیخي نه ریدم چې راځه وایس کنه مې یاد نه وځي.
لغی را روست ام د ملګری چې مو یاد کړه مروه نومې ده ام دې سره یو ټولګي کې پات شوې تر لسم صنف پورې
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروه سره په یو صنف کې وم بیا د ځینو ستونزو عمله مثلا موږ د صنف ته ډار ډېر وو یا مثلا نګرانه په نه پیدا کېدله مې موږ ټول تقسیم کړلو بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه زه بل صنف ته شوم زما د مای و لور وه سوری نومې ده هغه بیا بل صنف ته شوه کله چې زه بل صنف ته شوم سوری په ما پسې ژړل یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسم صنف پورې بیا د مروې سره وم یعنی فقط دلته دوه درې کاله د مروې سره په یو صنف کې نه وم یعنې تر لسم صنف پورې د مروې سره وم.
تاسې یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وي ساسې په دغې ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده په دو د ملګرو په ګروپ کې دی مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
ما نقل ورکوم خو دا د عمل مې بیا ښه کار نه کړو چې په نقل کې به ګیر شوم په ګیر یې زه ورکوم وایي چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي کوم مضمون وښه زده کېده؟
ساینس پښتو دسمه د خوښې مضمونونه وو ټول مې زده کېدل خو څه شی مې چې نه زده کېدل هغه ریاضي وو تا آخره پورې مې زده نه شوه.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک
شبانه
جانې که په دې اړه راته وایاست، د ښوونځي سربیره په کور کې چې اوس یاستې وم ویلې چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده، څه ښه پخیې، څه دې زده کړې دي؟
پلو، منتو، آشک، زمزنه دیگه، یعنی کزه ارزه کنم لوبیا یادم لوبیا.
دا بخول موس ورته زده کړل؟
زکه چې مکتب وخت کې کوچنی وم، زه په مکتب کې مثلا زه 15 کلن وم چې په مکتب کې چم تلسم صفه پوری کله چې اوسم زه خاطرې یادوم دې یعنی تلسم صفه خاطرې کله کې هینو بیوین چې یعنی موږ څومره کله وایم جاهل وو پیسې نه پوهېده، اما کله کله زوړ نه وو پاک ور څه مې زر منل پر څه باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله د تیر ورځو کې نه مادم ملوري و خبر یاد کوي چې څه مې نه ایریږي و ورځ ما زری کور تر وړې و د مکتب آزری وای ما د مکتب چې ویل و که ته آزری د مکتب کور ته یو څه کور مو ورخني و زه د سبا پورې په دې فکر کې هم چې د آزری سره قبیوسم چې کور مو ورخني.
واقعا جالبه ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وایي، څه وخت مو دا فعالیتونه پیل کړل؟ دا شوق علاقه د ژورنالیزم سره دا له کوم ځای راغلی؟
کله چې په مکتب کې مو زما ډېر خوښېدل، مثلا انانسري وکړم، د پایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم، خو زه کوچنی وم، په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم، هېچا وخت نه راکولو او د دې نه ډېره څه اورېدلم. زموږ یوه صنفی وه د لغمان وه، نو هغه ډېره تکړه وه، همیشه به د صنف کومه خبره کېده سرپیلي به وه، هغې ته به یې وار ورکولم. خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم، نو بیرته د مکتب نه روشل ما فکر وکړو چې زه باید حتمن په هره طریقه وي، زه باید رسنۍ ته لاړ شم، زه باید خبریال شم، اوس یو څوک وي چې ته خبریالی. نو د هغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو، د هغې نه وروسته زه مرتویزم ته لاړم، بیرون رسنۍ سره مې کار وکړ او یعنی د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره یعنې چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه د ژورنالیزم وه، او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و، یعنی هره ورځ هغه خاطرې کې دیدم کارانو ووینم، مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی د شاګردانو مهربانی ووینم چې څومره مهربانه و، یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله لکله چې مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان واکمن شوه او بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل، نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته څوک وي خبر، یاله دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل وویل لور اوس د مکتب نه دی ویلی، خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نشي رسېدلی او تو مکتب نه دی ویلی، ته څه رقم رسنۍ ته ځې، ته څه رقم تلویزیون ته ځې، خو بس نو وایي خواستن توانستن است.
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانېدی نقلې رسنۍ ته ځان ورسوي سره له دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویله مکتبه؟
واقعي دا ډېره سخته وه، ولې که موږ د خبرې ته بدون د دونه چې زه د مکتب نه فارغه وم یا نه وم، موږ تاسو پښتانه یو، مثلا ډېرې خبرې په کې راځي که چېرته یوه نجلۍ رسنۍ ته لاړ شي په پښتنو کې ډېر غټ رایې پورته جوړېږي، نو لومړی ما خپلې ټولنې خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېره غټه مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم، وروسته له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغه یې، ما ورته ویل چې نه، مثلا ماته ویل چې په امتیاز به کار کړې، داسې به کې هسې به کې، خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
شم. بې امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه؟ ماش مو هم اخیستی
په بلو کې مې به امتیاز کار کړی دی، د یوټیوب چینل سره مې کار کړلو، نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغه شو د امتیاز و، حتی تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله.
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله؟ ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوې.
یعنی زه که وایم زما پلار ډېر مهربانه انسان دی، د هغه یعنی هغه چې ما هر څه په ژوند کې غوښتي هغه ماته برابر کړي دي، هېڅ هم نه دي ورتلي که پیسې به وې که به نه وې، یعنې تاسو په پرې او اخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول، نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ماته په خدای چې زما یاده نه دي وتی دي چې په کور کې به پیسې نه وي 100 روپۍ 500 روپۍ د کرایې دپاره، ما ته یې د همسایه نه اخیستي، خو ماته یې کړي چې ته لاړ شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه.
دا لکه موخ نه چې خوندې بن شوې دي ځنې نجونې نه، بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی، هغه معلومات خي چې یو ډول په ډول پنجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي، ځکه چې پخوا خو زده کړې وې، تعلیم و، نجونو تعلیم کوه، و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ، واده وکړئ، یو څوک ولرئ په ژوند کې. دغه فشارونه په تا یا دغه ملګري دي چې شاوخوا دي، هم صنفیان دي، کله خو در باندې نه دي راغلی یا کورنۍ خو داسې غوښتنه نه ده کړې؟
زمانه خو الحمدلله خیر یو، دوه ځلې شوي خو بیا چې مو قناعت ورکړی منلی، خو د صنفیانو مې د ملګرو نه مې د ډېرو نه خبره شوې. ما ته اته داسې نجونې وي چې زما په یاد کښې ما نه هم کوچنۍ وي، زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څېړنې شوي، وادونه یې کړي دي، اولادونه لري.
ستا په باور باندې دا نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ته قناعت وکړي؟
زما په نظر یو څه چې نور د قناعت نه وي، مثلا اوس که موږ کولی شو اول دازه یو کال نور کولی شم کورنۍ ته مې په دې موضوع کښې قناعت ورکړم چې زه غواړم درس ووایم، آخر دوی درته وایي درس ته کومه وایې، په کومه باندې یعنې ته ځینې درسونه خو دي هغه خو ټول وایي، یا رقم یې لیکي، مثلا ته څه رقم نوره مکتب ته ځې، ته څه رقم غواړې مثلا ډاکټره شي، ته څه رقم غواړې خبریاله شي، ته څه رقم غواړې یوه ښوونکي شي، په کوم طریق باندې؟ نور د قناعت دپاره هېڅ خبره نه پیدا کېږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک قانع.
یعنی ستاسې په باور باندې یوازې نجلۍ ته همدا لار پاتې کېږي چې باید د کورنۍ خبره ومني، واده وکړي؟
زما په نظر هو، ځکه ژلته نور ورځ د قناعت دپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته، مثلا نور دلیل چاته موږ نه شو ورکولی، مثلا موږ کورنۍ ته نور نه شو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم، هغوی ته ته وایي ته په کومه ډاکټره کېږې، درس نشته، مکتب نشته، پوهنتون نشته، ته څه رقم غواړې ډاکټره شي، ته نه شو ورته ویلی زه غواړم ښوونکي شم، هغوی د تانه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو.
خو دا کوم نجونو چې هم صنفیانې ملګرې دي یادې کړې، دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې؟
خبر نه ترې لرم، فقط دومره خبره شوې مثلا چې ما ته ویل شوي چې کیبانه نامزاد شوه، یا ده نامزاد شوه، یا د فلانۍ لور پیدا شوې، یا زوی پیدا شوی، دومره خبره شوې. نور زه کومه اړیکه نه ورسره لرم چې زه پوه شم چې څومره به خوشحاله، خو له یو دو چې خبره یم، یوه پکې ډېره خفه ده او بله ښه خوشحاله ده الحمدلله.
کله دې خپله بیا په دې موضوع فکر کړی ده مثلا کورنۍ که فشار هم رانه وړي یو کال نوره په کور پاتې شي، ښه ده چې واده وکړي، په دې دې فکر کړی؟
په دې خو مې فکر نه دی کړی، یعنې ما ټول فکر چې کړی دی ووایم چې زه هر څنګه چې کېږي باید درس ووایم، هر څنګه چې کېږي، لکه څنګه مې چې مکتب نه وویلی زه خبریاله شوم، همدغسې غواړم چې هر څنګه کېږي دا زده کړه مې، که زده کړه نه شتم خو زه خپلې زده کړې پای ته ورسوم.
د دې لپاره دوی بیا څه پلان جوړ کړی ده چې په کومه طریقه بورسیو ته اپلای کوي، یا بله کومه چاره لاره دې ورته پیدا کړې، آنلاین درس وایي؟
نو که خدای کړل بورسیو ته امتحان ورکړم، دا مرسته وشي، دا هیله مې پوره شي، نو دا خو ښه ده. او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کېږي، ما څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړې نه هېڅ نه جوړي، موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو، نه پوهېږم نوم یې څه و، اوس ورځنه هېر شوی دی، ځینو مکتبونو کښې وکابل کې، نو په هغوی کښې چې کله کورونا په افغانستان کښې ډېره شوله، څه وختونه رخصتي وو، په هغو کورسونو کښې آنلاین درس ورکولو. یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوای زده کولی، آنلاین په خبر په بله لاړه، یا به انټرنېټ وصل نه شو، یا به انټرنېټ خراب شو، یا به بله خبره شوله، درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله را شروع شوه په
کښې. ستاسې په باور باندې آنلاین زده کړې هېڅ نتیجه نه ورکوي؟
شاید نتیجه ورکړي، اما دا زما یو شخصي نظر دی، ښایي یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي، خو زما حضوري درس ښه زده کېږي.
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه، دغه پروګرامونه چې تاسې ورکې کار کوه، یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله، د دې محتوا موضوع څه وه، په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه، یعنې ستاسې فعالیتونه په کومه برخه کې وه؟
په یو لومړي یوټیوب چینل کښې چې اوس زما خپرونه بېخي د شاعرانو پېژندنه وه، چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول، بیا مې هغه وړاندې کول، د هغوی یو شعر به مې ویلو، ورسله هغې څومره چې وخت وتلو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرېدلې، یعنې څومره چې مطالعه مې پکښې کوله، څومره مې شعر ویلو، څومره چې د خلکو خوښېدل مې لیدل، چې زما شعرونه یې خوښېدل، همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه، تر دې چې ما د طالبانو نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کښې، خو هغه داسې ګډ وړانده وو چې د هغو شعرونه هم زه ډېرې جالبې خاطرې لرم، خو وروسته له هغې ما کوم شعر نه دی لیکلی، خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې.
هغه شعر دې درته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو؟
هغه ډېر جالب شعر و زما د کاکا کې د هغه یم ډېر خوسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورنو نه پوهېږم چې څه شی وپکې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي و چې د غمونو ډک بوتل یمه جانان این د ځای ډېر جالب و هېڅکله مې نه هېرېږي.
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه د کلمه کوئ وایي دې کې ټول موضوع به په همدې راڅرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې.
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي اما څه شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي.
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی فعالیت مو کړی دی حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي که موږ ته کوم شعر ووایې.
دلته یو شعر دی راسره دام چې دی د نجونو لپاره دی نو تا به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه. اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه. اوف اوف زما وطنه ورځ تر بلې رانړېږي.
که په دې اړه ته وایې شبانه جانې د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنې په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېر آزاد فکره کورنۍ ده. په اولو کې مثلا زه نشم ویلی ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ما ته مې ترنه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې دې برعکس مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او د خوران نه خو په څه نه وایم ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري. او نور کومه ستونزه نشته د کورنۍ نه، یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګې کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي. مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزو ښځو دپاره ډېر، یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتماً دې برخه کې کار وکړي که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنې ما په اولو کې فقط، یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده دلته ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي وایي د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر دې کېښو دې ټیټوي دي او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي هغه باید چا د خبرو په کیسه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو که څوک خبر شي چې آسمان وریځې وه لکه موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په قصه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په قصه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې یې واده نه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. زه یعنې زه چې څومره خبر لرم، هغه نورې چې زموږ نه سنی ټیټ دی او له ماشومانې دي هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه کورده ودان ژوندی اوسې شبانه جانې چې وخت پرېښود راغلې پروګرام کې در سره خبرې وکړي. هیله منده یم چې یو ورځ وتوانېږي کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي ورته ورسېږي او یا تکړه خبریاله شي. مننه
ډېر زیاته مننه ستاسو نوم چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ.
دشنو خالونو رو گدر لٹشو ہم پکابل ہم پہ خبر لٹشو دیر غلگرو سلونا یخشو کنا دخا پیرو در وطن غلوچو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا افغان وطن سما جانا جانا وطن افغان وطن ساد وجو دور نا سب دشمن پورشا ساد وجو دور نا سب دشمن پورشا سما جانا جانا وطن افغان وطن مینو چغلی اور ایکنا
جان زامنو چغلی اور ایکلا اسودنن پخاور جوړ دے لټا لال وطن اسودنن پخاور جوړ دے لټا لال وطن ساتو چ دور نا اپ دښمن پورشا ساتو چ دور نا اپ دښمن پورشا زما جانا جانان وطن افغان وطن دستنو کے وا رنگ رلا جوڑو تمہیں وجہ تمہیں جامے تمہیں گریوان وطن تمہیں وجہ تمہیں جامے تمہیں گریوان وطن ساد وجہ دور نا اب دشمن پورشا ساد وجہ دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن ساد وجہ دور نا اب دشمن پورشا ساد وجہ دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان